وروسته ډیر دی خو د چیک شمیر شاته معلوم نه دی.
دا چې ورزشی فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړې.
که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کله د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر یولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوم.
ما مستی نه شروع کړه زه نه پوهېدم چې رسې بدبختي لري.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد پوری
ستانلا صدکلی ټولی خزی پی غورا کئی.
دا خو هم دیر پخوانی خبره ده شل کالا دیر آسارا تیر کرده اوز دا وایا چنن ولی را تا پکاری.
اوز تخبرونی لمری مطلب ترازو د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای شي دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشه یي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو راتلونکی روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي وه چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کښې ډېر غټ مشکل جوړ کړی دی په افغانستان کې. اوس د طالبانو دپاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسي مبارزه شروع کړي او د غو کښت کولو ته یو ځل بیا نه ووایي. طالبان اوس فعلا د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروفه دي. زه فکر نه کوم دې مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولی سي او یا عمل په وکولی سي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تاریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدیږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبرې واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زی د سګریټ لوچی او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خودله چې په هغه کسان چې سګریټ سکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه سکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګي هغه مقاومت خطر اوړي. توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر سکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډېروالی یا اووردوز ډېر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري چمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تېره بیا اروپا کې د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډېر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډېره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خدا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوي، نو د اووردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشه یي موادو د استعمال یا اووردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو اندازه ډېروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تېره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلي نشه یي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډېر شوی، له همدې امله د معتادینو مړینه ډېره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو دقیق شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی، یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې کیچاوي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی، عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز درو چې انسانانو وښنه.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشه یي موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي، له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویه سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق کوي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولای. د مواد جګی اووردوز کې کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي، یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده، یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي. اووردوز کې اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه اووردوز سړي کومات دي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشه یي موادو کیفیت ډیر خراب دی او له بلې خوا معتادینو ته پوره او زورور خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه سوې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولی او ډیری ځوانانو ته یې د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده او د کلیو څخه مو ورزشونه راشروع کړي دي تر څو موږ وکولای سو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو تر څو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بایسکل ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله ده، یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عام خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسی کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشې توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویل چې ځوانان کله نشې کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډېر مشهور پلیر درلود چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوس ورزش نه پاتې دی. حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه تقویات چې د مخکې په پل وجود کې درلودې، استعداد چې درلودې، هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړه. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخکې ډېر تقویات د بدني درلودې، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې په نشې توکو اخته شوي دي له خلکو څخه ورزش پاتې شوی دی او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرکولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستي د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همده سړي په غاړه کې دي. یعنی که چیرې د دې کورنۍ څخه دغه سړی لرې سي یا محتاط سي، د کورنۍ مطلق فقر و نورو لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ سي. خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاتې دی چې په نشي توکو نه دی اخته او فزیکي او ذهني لحاظه جوړ دی.
موږ سره محتاجو سره مرکې کړي چې دوی وایي چې دوی د خفګان د وجې څخه په نشو باندې اخته سوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای سي په تېره بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو 24 کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره یو د بل کورونو ته وتللو. ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ یې د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو. په همدې باندې خلک خوشحالیږي او ذهنن او فکرن ارامیږي. په کلیو کې موږ ټورنمنټونو لوبې جوړوو او دغسې ورته پروګرامونه جوړوو چې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي.
تاسو دغو ورزش لوبو ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړوو په محلي سطحه، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، حتی د ولایت په سطحه باندې. موږ په کلیو کې په پنجوای کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ و د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست، یعنی داسې نو نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 500 کسه 300 کسه 200 کسه، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅه د پاسه 100 کالو راهیسې نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو معلول دی. دی وایي چې تر 13 بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی. دا چې جاوید ولې او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بدن ډیولونو سره چې کېناستم بس متاد شوم، بیا مسابقه هم پرېښول، هر څه مو پرېښول، همدا نشې ته مو زور وی. اول نشه مو خو 3 ساعته شروع کړه، 4 بیا مې هغه نه باد یو بل انډیوالو تریاک څه کولو، بس هغه سره چې یو ځای شمې تریاک مو شروع کړم. تریاک مو چې وکړو خوند رانه کړو، بیا مو پوډر تلاس واچولو. پوډر مو څلور کاله پېښور کې اوس کولو، دا د شپې کاله کابل کې شروع، لاس کاله شوم، بس لاس دولس کاله ما مستینه شروع کړل. زه نه پوهېدم چې رسې بدبختي لري. کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو، چې کله نشه یې شم بس کور کې بدبخت شوم. ما سره په خیر راویه نه کوي چې رښتیا خبرې کنه، چې کله په متاد شوم غلې مې کوله کور نه، د سرو ګوته مې پټ کړې ده، هغه مو خلاص کړی موبایلونه، یو ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړی، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس مونه تلاشي خلاصره، چې ودرېږه دا شی پټ نه کړي، دا شی پټ نه کړي، پلار غریب عمر شوم. کور کې وایي چې تا غم لاس نه ده سیدا، زړه یې خوړلې زه تپیر په پیدا کوم. کور قصې کې نه وم، بس همدا فکر کې وم چې څنګه مواد پیدا کوم، څنګه پیسې پیدا کوم. بس غلیا کوه خیرات ټوله خپل د خپل کور نه خلاص سرل به په زوره، چې نه راکوله غل مغل مکوله کور کې. یو ورته غلیا کې ګیر چې موبایل مې زیات خوړلم، همدا پېښور کې چې موبایل خوړلم، دغه ځای کوڅې څه پورې مې بیږي لرګی سره ولایم اسکرونو زړه کې مې بیږي لکه دس موبایل مو خوړل چې زوینه چې کېدله بنشم د خپل مې بیږم لوسم. بعد تر څه په دې کړی ده چې بس نور څه په ځان نه وم زیاتر وخت ځان روانی فکر کوم کنه، مشر ترګونه تر زیاده کوه کمزله کوه، بیا مالته مو پیسې پیدا کوله گزارګوکې بوجه مو ټوله ول، بس واس پې مو ټوله پېښور کې شپخانه کې څلور ورتال کې بستر کوم، 3-6 مو جنګله کې تېر کړو 3 ورته او دغه 3-6 دلته شو تقریبا ټول 11 ورته شو. اوس کنه شام نه کوله بس ښه شون وو، واده مو بچی مو بس ښه 15 کلن هم باید ما زمان دست کلن وای، لکه نور 3 زمان مو ټول ودی ایمانه کشرم ده زه دغه مشرم بغوی نه بیا مورال 2 کاله نشه کې تیر شو هیڅ په پوه نشه کله مچ نشه شروع کنه ولا بعد بار شم.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د جاوید په نوم یو معتاد تر یولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې درخانۍ د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډېره په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانۍ ولې ورته په قهر ده. دا چې درخانۍ ولې سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کوله دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي، هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته په قاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن دریدي ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښی و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخی له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟ کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدایه، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، دا دې تر خولې زکونه راغلي دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې،
څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې. دا خو مړ دی. روشانه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
Sada bangro chan chan.